د څلورو بجو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. پیل له خبرونو کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر له تمویلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالی مرستې بیا پیل کړي. مارتین گریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیون افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. گریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بېوزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بېوزلۍ په پراخېدو سوه. بختر اجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې پرون دوشنبه افغانستان ته د بشري مرستو په لړ کې 40 میلیون امریکایي ډالر افغانستان ته ورسېدل او د افغانستان بانک ته وسپارل شول. دغه اجنس نه دی ویلي چې دغه پیسې د کوم هیواد یا کوم سازمان لخوا افغانستان ته سپارل شوي دي. د افغانستان بانک بیا وایي چې دغه پیسې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا د وږي اسمبلی نه هم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وروستي سرتیري د وتلو له کبله عمومي رخصتي ده. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې په دې مناسبت ځینې مراسم په پام کې دي. تیر کال په دې ورځ له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وروستي ډله هم وتله. طالبان داسې مهال له افغانستان د بهرنیو سرتیرو د وتو لومړۍ کلیزه لمانځي چې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ډېر خراب شوی دی. د کرکټ د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ټیمونه سره مخامخېږي. دغه مسابقه نن د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې کیږي. د پروانه لوبلړۍ کې د دوړو هیوادونو دویمه مسابقه ده. افغانستان توانېدلې په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا ته په 0-0 ماتې ورکړي. د عراق د پلازمینې بغداد په زرغونه ساحه کې د پیښ سوي تاوتریخوالي له کبله 30 کسان وژل سوي. دغه تاوتریخوالي هغه وخت پیښ سو چې د عراق د یو بانفوذ دینی عالم مقتدا الصدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل ورور. د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تیره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ. رویټرز خبری اجنس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماټیکو تاسیساتو مرکز دی، د ماشینګنو د ډزو او پر لپسې چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,100 ته رسیدلی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړې دي. د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالره تاوان هم رسولی دی. د سیلابونو په نتیجه کې 3.5 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. شنون کې دغه شمیرو ته په کتو وایي چې ښایي د مرګ ژوبلې شمیر خورا زیات وي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکراین ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي. دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی، خو اوکراینی ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي. زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراینی پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي. هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندي پاتې سي، همدا یو وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. نن د سه‌شنبه ورځ ده، د وږي اسمبلی 8 د اګست 2023. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي پرانیزي.
The last few months horses
ورسته یو څو میاشتې کې د ښځو او نجونو پر حقونو، ازادۍ، د دوی پر زده کړې، دند او خدماتو د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس ته ازادۍ په اړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوي.
په کابل کې د ډبرو د سکرو د بیو لوړوالي د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي.
حیران یو چې دغه جمع څنګه ډېره کړو. حکومت د سکرو د بیو پاکستان سره قرارداد کړی ده او د خلکو په کیسه کې نشته.
کابل لپاره کې اوري چې افغانستان د کرکټ آسیایي جام سلوي په لړ کې نن د بنگلاديش سره مسابقه کوي.
نسبت په بنگلاديش ته منګ په شارجه کې ډیر بلد چې شارجه د موږ هوم ګراوند پاتې شوی د موږ لپاره ډیر مهم دی.
پورزګان کې خلک د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت شکایت لري.
په شلوار کې واړې کنه روسي زموږ دغه د غوسه دغه پایښ لري ورورش د شبکې را پاله.
په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو، نیمه نړۍ او اساس او بشری حقوق.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه طبيعه هم شرغلست ورزو دراپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او تر څنګ یې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. په دې غونډه کې پر طالبانو دا انتقاد هم وسو چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره یې خپلې اړیکې نه دي پرې کړي او نړیوالې ټولنې سره یې پر خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرنۍ غونډه کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي بیا له اوسني کړکېچ څخه د افغانانو د وتلو لپاره د یوه هر اړخیز ملي بحث پر جوړېدو ټینګار وکړ. دا هم په دې اړه تفصیل.
یو ځل بیا په یو نړیوال سټیج د طالبانو په اوسني رژیم سختې نیوکې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی غونډه چې د روسیې په غوښتنه رابلل شوې وه په افغانستان کې د بشري مرستو سربیره پکې د طالبانو پر کړنو هم پراخ بحثونه وشول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پودزل د غونډې ته خپله وینا کې د افغانستان راتلونکی ثبات د افغانانو د اړتیا د پوره کولو او ترخوای د دوی د حقونو په خوندیتوب پورې وتړه. مارک پودزل یو شمېر هغه لاملونه هم په ګوته کړل چې لامل یې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د افغانستان اوسنی رژیم د نړیوال ټولنې د هیڅ غړي لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. لاملونه روښانه دي. نړیوال ټولنه د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو په اړه شرایط لري. همدا ډول یو داسې حکومت چې د ټولو استازولي وکړي او ترخوای د افغانستان امنیت د نړیوال نظام د امنیت یو برخه ده چې طالبان باید په دې برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ وي. خو طالبان د دې واقعیت په بدل کې چې خپل خاورې خوندي کړي د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي.
خغلی پودزل د طالبان اوسنی حکومت لبیا لبیل ستونزو سره مخ وباله او زیاته کړه طالبان سره لدی چې خپل منځي اختلافات شایعات بولي، خلای په کابل کې د کابینې او په کندهار کې د مشر حبت الله خونزاده ترمنځ اړیکه نامشخصه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي همدا ډول د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د منکراتو په نوم په افغانانو د جبري محدودیتونو لګولو او خپل سرونیولو په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي جیمز کاریو کې هم دې ټکي ته اشاره وکړه. وی ویل د طالبانو لخوا د مدني ټولنې د فعالانو، مخکینیو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو په ګډون د وژنو، نیونو او ورکولو معتبرې اداوشته.
وروستیو څو میاشتو کې د ښځو او نجونو پر حقونو، ازادۍ، د دوی پر زده کړې، دند او خدماتو د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس ته ازادۍ په اړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوي. له طالبانو پرته ټولو ته څرګنده ده چې په ټولنه کې د ښځو پوره مساوي او معنا لرونکی ګډون د یو باثبات او هوسا افغانستان لپاره یو شرط دی. طالبانو همدا ډول یو ځل بیا څو تیروتنې تکرار کړي. له دې ډلې پلازمینې کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته پناه ورکولو سره ټولې نړیوالې ژمنې نقص کړي دي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د برېټانیا استازي له طالبان وغوښتل چې د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه خوندي کړي او ترخوای دا یقیني کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو لپاره خوندي چاپیریال نه دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل د دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او ترخوای د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد په زیان ونه کارول شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق بیا له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په افغانستان کې د جوړجاړي او اوسني بنبست څخه د وتلو لپاره د یو افغاني ډیالوګ د جوړېدو لپاره اسانتیاوي برابرې کړي.
د اوسني بنبست پای ته رسیدو او په خپل منځ کې په اساسي مسایلو توافق ته د رسیدو لپاره غواړم د افغانانو په استازیتوب د یو ملي بس د جوړېدو وړاندیز وکړم څو یو پراخ بنسټه او جامع سیستم جوړ شي. زه ټینګار کوم چې د متخصصینو او ښځو په ګډون اعتبار لرونکو افرادو څخه جوړ یو پراخ بنسټه ځواب ویونکی او د خلکو په ارادې ولاړ کارنده جوړښت کولی شي د قانون حاکمیت ته لاره هواره کړي.
د طالبانو اوسنی رژیم په کور دننه او نړیواله کچه له دې عمله تر سختو نیوکو لاندې ده چې حکومت یوازې له یوې ډلې جوړ دی او ترخوای بشري حقونه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو ازادۍ اخیستي دي.
مردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو بیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، د دې ترڅنګ د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. په داسې حال کې چې د ژمي موسم تلا څلور میاشتې پاتې دي، په پلازمینه کابل کې د ډبرو سکرو د بیو لوړوالي د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي. د کابل ځینې اوسیدونکي علت د طالبانو حکومت لخوا پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو زیاتېدل بولي. د ډبرو سکرو ځینې پلورونکي وایي د تېر کال پرتله سږ کال بیا یو په دوه زیاته سوې ده.
د کابل په بازارونو کې د ډبرو سکرو د بیو لوړېدو د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو پر حکومت له دې عمله نیوکه کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي او له عمله یې په کور دننه بیې لوړې شوې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو فهیم او نورالله ازادۍ راډیو ته وویل:
مونږ ډېر بې وزله او نادره خلک یو. له یو خانه کار نشته او د بل خانه د سکرو رقیمت شوی ده. حیران یو چې دغه ژمی څنګه ډېره کړو. حکومت د سکرو د بر پاکستان سره قرارداد کړی ده او د خلکو په کیسه کې نشته.
هنوز مستان آمده
تر اوسه لا ژمی نه دی رارسېدلی. د ډبرو د سکرو بیې دوه چندې لوړې شوې دي. حیران یو که دا بیې همداسې لوړې پاتې شي ژمی به څنګه تېروو.
دوی ادعا کوي چې افغانستان د ډبرو سکرو ډېر کانونه لري، خو ګټه یې اوس مهال پاکستان ته رسیږي. په کابل کې د ډبرو سکرو یو شمېر پلورونکي هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په بیو کې دوه برابره لوړوالی راغلی دی. د ډبرو د سکرو یو پلورونکي احمد زبیر ازادۍ راډیو ته وویل پام دی خلک د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وای په نړۍ کې د سونتوکو په ځانګړي ډول ډیزل او پټرولو بیل وړي شوې دي چې د ډبرو سکرو په بیو هم اغیز کړی دی. خو د دې وزارت ویان عصمت الله برهان وایي دوی هڅه کوي چې په ژمي کې د ډبرو سکرو بیې ټیټې کړي.
وزارت معدن او پټرولیم رهبری مقام تخنیکی معینیت ته وظیفه سپارلې ده چې د ژمي په رارسېدلو سره د هیوادوالو لپاره په داخل د هیواد کې د زغال سنگ یا د ډبرو سکاره په ډېره ارزانه قیمت باندې باید دوی ته ورکول شي. هیوادوالو ته په داخل د هیواد کې په کابل او په مختلفو یخو ښارونو کې به دوی ته نقطې تعینېږي، په هغه کې به دوی زغال سنگ د خپلو کورونو لپاره، د خپلو کورونو او د خپلو بچانو د ګرم ساتلو لپاره به انشاءالله په ډېره ارزانه بیه باندې ودی ته ورکول کی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ له پیل راهیسه پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات زیات شوي دي چې دې کار د افغانانو اندېښنې زیاتې کړې دي. که څه هم د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د پاکستان په ګډون له هیڅ هیواد سره یې د ډبرو سکرو د استخراج هوکړه نه ده کړې، بلکې د کوچنیو قراردادونو له مخې په کورنیو شرکتونو د ډبرو سکاره پلوري. دغه وزارت مخکې ویلي وو چې پاکستان ته په ورځني ډول له 10,000 تر 15,000 ټنه ډبرو سکاره صادرېږي، خو رویټرز خبری آژانس د پاکستانی چارواکو له قوله ویلي دي چې له افغانستانه په میاشتني ډول 15,000 ټنه د ډبرو سکاره پیری. دغه شان د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ته دغه هیواد د کابینې په غونډه کې له افغانستانه د ډبرو سکرو د وارداتو په زیاتېدو ټینګار کړی وو او ویلي وو چې پاکستان ته په کلنی ډول د افغانستان د ډبرو سکرو له درکه 2.2 میلیارد ډالر ګټه رسیږي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د ډبرو سکرو 80 قانون موجود دي چې اوسمهال یوازې له 19 قانونو استخراجیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کرکټ د آسیایي جام لوبو په لړ کې افغانستان نن له بنګلادیش سره لوبه کوي. د شلو اورونو دغه لوبه د کابل پر وخت 6:30 بجې پیلېږي. احمد شیبر په استودیو کې را سره دی. شیبر صاحب، د دې لوبې په باره کې څه اټکلونه کېږي چې کومه لوبډله به زیاته برلاسې وي؟
د دې جام په لومړۍ لوبه کې که چېرته افغان لوبډلې ته وګورو چې سریلانکا ته یې په 2 وکټو ماتې ورکړه او سریلانکا له بنګلادیش سره څوک مقایسه کړي نو سریلانکا پیاوړې ده. خو یو توپیر داری چې تیره لوبه په دوبۍ کې وه او نننۍ په شارجه کې، چې دا دوه میدانونه فرق لري. بل مهم ټکی دا و چې د افغانستان تیز توپ اچوونکي فاروق یو نوین له سریلانکا سره ښه وځلېدل او ورو توپ اچوونکي لکه راشد خان او مجیب الرحمن خو تقریبا تل ښه ځلېدلی دی او ښه بالنګ یې کړی دی. د سریلانکا په لوبه کې بل مهم ټکی دا و چې د افغانستان اوپنران ځاځی او ګربز چې یو یې 1.5 منډې وکړې، ناسوځېدلی پاتې شو او بل یې 24 منډې وکړې، سریلانکا یو مخ ګډوډه کړه. نو کله بنګلادیش سره د افغان لوبډلې تیز بالران په پیل کې ښه وځلېدل نو دا لوبه به هم خپله کړي او همداراز که د پیل اوپنران ښه وځلېدل افغانستان چې تر دې مخکې کومې لوبې کړي دي، افغانستان کمې لوبې کړي دي، بنګلادیش د نړیوال جام ته، د آسیایي جام ته ډېر تیاری نیولی دی، له ډېرو لوبډلو سره مسابقې کړي دي. خو بیا هم شرط هم دا دی که د افغانستان تیز بالران په پیل کې ښه وځلېدل دا لوبه به بنګلادیش وګټي.
احمد شیبر، بله پوښتنه دا ده چې مخکې مې د کرکټ له یوه پخواني چارواکي سره خبرې وکړې، هغه وویل چې د افغانستان ټیم د شارجه له میدان سره یا د متحده عرب اماراتو له نورو میدانونو سره نسبتا بلد دي، چې دا هم یو مثبت ټکی دی.
او دا مثبت ټکی دی. خو په شارجه کې د افغانستان ورو توپ اچوونکي ښه ځلیدلی دی. بیا هم زه دا خبر کوم، تیز بالران په پیل کې بالینګ کوي، البته که افغانستان خپل تکتیک بدل کړي، لکه پخوا چې به یې کاو چې مجیب الرحمان په پیل کې راولي، ممکن ګټه ورته وکړي.
ډېره مننه له احمد شبر څخه. مو وردل چې نن افغانستان د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په لړ کې د بنګلاديش په وړاندې سیالي لري. دغه لوبه د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په لوی توپیر ماتې ورکړې او د آسیایي جام سیالیو د څلورو غوره لوبډلو بل پړاو ته د تګ چانس زیات شوی دی. له جار عبدالرحیمزي څخه مې چې څه موده د کرکټ بورډ د رئیس په توګه کار کړی، د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې افغانستان په نننۍ مسابقه کې څومره د بریا چانس لري.
د افغانستان د ګټلو چانس زه ډیر وینم. یو لامل دا ده چې که تاسو ګورئ څومره مخینه چې دوی یو مونږ سره په ایشا کپ کې سره لرو، دوه ځلې سره مخامخ شوي، دواړه ځلې افغانستان لوبې ګټلې دي. یو خو هغه روحي فشار په دوی باندې ده سره دې چې هغه 500 ورځې وګر کړ. بل دا که تاسو ګورئ په شل ورځو سیالیو کې چې مونږ څومره مخامخ شوي، له بنګلاديش سره مونږ 9 ځلې مخامخ شوي، 5 ګټلې، 3 ګټلې دي او یو بې نتیجې پاتې شوی ده. او بل چې په شل ورځو سیالیو کې تاسو ګورئ نو ماشاءالله د مونږ بیا سایډ ډېر پیاوړی ده. بل سایکالوجیکل اډوانټیج په اصطلاح چې ورته وایي، مونږ اول میچ کې سریلانکا غوندې قوي ټیم مات کړی او ډېر ون سایډ میچ هم کړی ده. درېیم غزه څه ورته ګورم پکتور، هغه دا ده چې په نسبت و بنگلاديش ته مونږ په شارجه کې ډېر بلد دي، چې شارجه د مونږ هوم ګراوند پاتې شوی ده. مونږ الکانو ډېر میچونه پکې کړي دي. همدارنګه شارجه بونډري یو څه وړي هم دي نسبتا نورو جنګ ته. نو دغه ټول غوته په کتو سره، پکتورونو ته په کتو سره، زه د افغانستان د ګډلو چانس ډېر وینم.
که افغانستان بل پړاو ته لاره پیدا کوي، له کومو ټیمونو سره به مخامخ شي؟
افغانستان کله دویم پړاو ته وځي، تقریبا اوس هم داسې ده چې انشاءالله پړاو ته نږدې ده، بلکې وتلی وبوله. ځکه چې که چېرته داسې عمران ریټ وګورو، نور میچونه کو دوی یو له بل نه ګټي، لکه سریلانکا له بنګلاديش ګټي، یا سال خبرې بنګلاديش احیانا افغانستان ماتي، او نو بیا هم دونه ښه مارجن باندې ګټي لکه مونږ چې ګټلې وه. یعنې لس اورونو یو بال کې مو پوره کړل فکر کوم. نو زمونږ رن ریټ ډېر ښه ده. د افغانستان بل پړاو ته که چېرته وځي، نو بیا به له هغو څلورو ټیمونو سره مخامخ کېږي، درې ټیمونو سره، یو به افغانستان کېږي چې هغې نه له دویم ګروپ کې چې پاکستان، هندوستان او د هغه ټیم ده د هانګ کانګ ټیم ده، نو هغې نه به دوه لوبډلې راوځي چې غالبا داسې ښکارېږي چې پاکستان او هندوستان به راوځي. او بیا دې کې چې دې کې کومه لوبډلې چې اوسره دي، نو هندوستان، افغانستان او سریلانکا او بنګلاديش، دې درېو نه به دوه لوبډلې وځي. نو چې هر دوه لوبډلې دوله دې ګروپ وځي، دوله هغې نه بیا له ټولو سره مخامخ کېږي. بیا په هغې ګروپ کې له ټولو سره میچونه کوي او بیا وروستۍ چې بیا فاینل لوبه کېږي. نو هغو ټیمونو سره برابرېږي چې له دې دواړو ګروپونو څلور ټیمونه، هر غوره ټیمونه وتل، افغانستان به له هغو سره برابرېږي.
پر افغان لوبډلې یو انتقاد دا کېږي چې کله په باولنګ کې ښه وځلېږي، په بیټنګ کې ستونزې لري. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې څنګه یو توازن پکې وساتل شي؟
رښتیا هم له ډېر وخت راهیسې، بلکې له کلونو راهیسې که تاسو وګورئ، که وینینګ پرسنټیج د افغانستان د لوبډلې حساب کوي، نو په ډېرو کې د بالینګ لاس پکې ډېر ده. رښتیا هم بالینګ ډېر ښه شوی ده، مخکې پاس بالینګ هم ډېر ښه. اوس که تاسو وګورئ سپین بالینګ چې په نړۍ کې نوم لري د افغانستان سپین بالینګ، شاید زه وایم چې په نړۍ کې د افغانستان غوندې سپین بالینګ به ډېر کم یا بیخي نشته، هم شاید چې دا مبالغه ونه اوسي. نو دې شک نشته ده. البته بیټنګ به ووایم، بیټنګ له څو وخت راهیسې، بلکې دا څو میچو راهیسې، انشاءالله بیټنګ هم اوس ښه سوی ده. په کېدو د هلکانو کې هغه جذبه بهتره باید رسوي ده انشاءالله تعالی. اوپننګ ښه لګیا او په تیر میچ کې هم اوپننګ ډېر ښه وسو. نو په همدې هیله باندې چې انشاءالله تعالی نن هم همدغسې ښه سټارټ مونږ ته راکړي، نو پرته له کومه شک انشاءالله چې مونږ به د ګټې لپاره هڅه کوو انشاءالله چې ګټو یې.
جار عبدالرحیم زی و چې څنګه ده د کرکټ بورډ د سرپرست په توګه پر دنده پاتې شوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر له 1,114 زیات شوی دی. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو په خبره، سیلابونو پاکستان ته د 10 میلیارد ډالر په ارزښت زیان هم رسولی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال غلام غوث را سره په مستقیم تماس کې دی. غلام غوث صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟ د مړو شمیر څو تر رسولی او څه ویل کیږي چې سیلابونو نور څومره زیانونه اړولي؟
مننه صالح صاحب، دا چې د اپاتونو سره د مبارزې کومه قانوني اداره ده، د پاکستان نېشنل ډیزاستر مینجمنت اتارټی، نو دا یې د شمیرو تر مخه څنګه چې تاسو ویل چې دا یو لستو شپږ دېرش کسانو مړو شمیره دي تر رسیدل له اوس هم دا شمیرې دي راغونډوي هره ورځ پکې چې کوم اطلاعات او دغه راشي نو دغه راپورونه چې کوم وي نو هغه دغه صحیح نوي کوي اپډیټ کوي نو دغه شمیره د مړو دی ته رسېدلي ده دغه شان چې کوم کورونو ته زیان رسېدلی دی که هغه مکمل رنګ شوي دي یا جزوي رنګ شوي دي نو تر دې دمه نننۍ شمیرې د هغې دا ښایي چې نږدې نه نیم لکه کورونو ته زیان رسېدلی دی دغه شانتي څه د پاسه و نیم لکه مال یا څاروي چې کوم دي نو هغه د خلکو سیلابونو دغه شي کړي دي وړي دي او نږدې یو نیم سل پولونه چې کوم دي نو په سړکونو باندې هغې ته زیات زیان رسېدلی دی دغه شانتي درې نیم زره کیلومتره سړکونه چې کوم دي هغې ته هم زیان رسېدلی دی او نور په سیمه ایالت کې او د بلوچستان په ایالت کې او په خیبر پښتونخوا کې چې کوم باغونه دي او ورسره نور پټي دي او فصلونه دي هغې ته هم ډېر په لویه کچه باندې زیانونه رسېدلي دي.
ډېر مننه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال و چې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د راوتلو سیلابونو له کبله د سر او مال د زیانونو په اړه معلومات راکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اوروزګان اوسیدونکي د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه سره ټکوي. دوی وایي چې د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیه خورا لوړه ده خو کیفیت یې زیات ټیټ دی. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مخابراتي شبکو سمه څارنه وکړي.
دا قهریدلی د اوروزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې د یادې ولسوالۍ بازار ته د لاریون په شکل راوتلي او د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ته په غوسه دي. دوی دا کوي چې د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ورڅخه بې ځایه له سیم کارتونو پیسې وړي او فعالیت یې محدود دي.
موږ د روزګان په ولایت کې د دیراوت په ولسوالۍ کې د چرچنو په ولسوالۍ کې په نورو ولسوالیو کې اکثره ښځې د دوی دي. یعنې دا غټه ساحه ده. دا راغلي خلک ټوله دا غوښتنه د دوی څخه کوي چې د یخدان په غره کې دوی یو اله ایښې ده هغه موږ ته هېڅ کار هم نه کوي. یعنې نه د ساده ګوشي کار کوي نه د واټساپ کار کوي. نو د ټولو دا غوښتنه ده چې دلته دي موږ ته خداک شیر دي. دا غټه ساحه ده د خوني تر بنده پسې بیا تر بلداشته پسې او یو وخت هم کار نه کوي. یو وخت دا تګا غواړي. یعنې د خوني تر بنده پسې ده چې د هلمند ولایت سره موږ سرحد لرو. هلته
دغه خدو غوښتن کې دي ادمور مشکل کپې واخه د اړیکې کپې پنځو هغه انجنيران تاسو معلومات کیږي دا غوام دي سم شرکت ته موږ دا غوښتن نه چې موږ دغه مشکل را حل کړو کنه کړه حل نو موږ لاس بل سیستم ته ورغځو دغه موږ غوښتن نه دغه موږ غوښتن نه خلکو.
چرچنو ولسوالۍ د اوروزګان یوه له هغو وروسته پاتې ولسوالیو څخه ده چې تازه اوس مهال په کښې کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په لومړي ځله افغان بی سیم مخابراتي شرکت خپل فعالیتونه پیل کړي. خو دا یوازې د چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه سر ټکوي، بلکې د دغه ولایت د چورې دهراوت او مرکز ترینکوټ اوسیدونکي هم ورته شکایت لري.
لومړی ځل چې دوی فعالیت کوي په هغه وخت کې خو ډېر فعالیت یې ډېر ښه و، خو دا څو وخت کېږي د اختر رئیس کېږي چې د اختر وروسته دوی په خدمات کې ډېر دغه راغلي نیمګړتیاوې راغلي دي. کله ناکه به نیسي پخوا به پرتله ډېر کم دغه چې کار نه کوي لکه په هغه اول سر کې چې کوي اوس ډېر خدمات پخوا به پرتله ډېر کم شوي دي.
د بیسم سم کاش خو وروره موږ په شل واره کې یوه اړیکه نه رخېږي. موږ دغه غوسه دغه خواهش لرو وروره چې د شبکې راپاله کې کار نه کوي. بیسم پر مخ غوښتنه مو دغه ده چې راسامې کې راپاله کې کار نه کوي نو بالا په شل واره کې یوه پلار
کار دی خوندور یې نه کوي. موږ به منډیکای کې خو ګر سره کار نه کوي، بس داسې یو ځای ته چې وخېژو یا یو د لوړ ځای ته کار کوي منګېري دی پرار ځای نه کوي. خاجي کار دغه مو غوښتنه ده چې خاجي راوړه سي یا خاده راوړه سي کار راته وکړي. ټلیفون موږ اوس هم د دغه زړو مخابرو سره کار بی سیم کار کوي. هره شبکه کار کوي چې ځای ته وخېژه و په وطن کې نه کوي. په وطن کې یوه شبکه هم کار نه کوي. هغه هم په وطن کې دی چاک چاک ځای ځای کار کوي.
د خلکو دا شکایت تر ډیره په دغه ولایت کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې څخه دی، ځکه د دغه ولایت په زیاتره سیمو کې افغان بیسیم مخابراتي شبکه فعالیت لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اروزګان ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ملا زین الله فاروقي هم دا ستونزه مني، خو ژمنه کوي چې دا ستونزې به هواروي. فاروقي زیاتوي چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ته د سلام مخابراتي شبکې لینک را رسېدلی او ډیر ژر به یې د مرکز په ګډون ټولو ولسوالیو ته ولیږدوي.
سلام شرکت د اروزګان ولایت نوي سیټونه یولس ثانیې منظور شوي دي، او دا سیټونه د مرکز سره د جراوت ولسوالۍ او بیا د مرکز سره د چارچنو ولسوالۍ پورې نو دا سیټونه پاله کیږي، او دا به تریجی لري. انشاءالله دا به په پنځه څلوېښت پی کې به تریجی پاله کیږي او ټول شان به مکمل ترمیمیږي، پاله کیږي به روزګان و او د چارچنو ولسوالۍ ته منظوریږي. په هغه دغه دي اختاد چاغم یو بوجیجه ورته تصویب سی و دغه ته.
په اروزګان ولایت کې اوس مهال څلور مخابراتي شبکې فعالیت لري، لکه افغان بیسیم، یمتین، روشن او اتصالات. خو یوازې افغان بیسیم مخابراتي شبکه ده چې د اروزګان ټولې ولسوالۍ تر پوښښ لاندې راوستلې، خو ولې خلک یې له خدماتو نه دي راضي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېد.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غوښیست چې هر ورځ خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو پورې دوام کوي. د خبرونه په جریان کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلې سي، د شوزو خاص پروګرام، نیمه نړۍ د غرض اساسي او بشري حقوق. په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د کندوز ولایت په بیلابیلو برخو کې کور پر کور تلاشي پیل شوی، خو د کندوز اوسیدونکو وایي چې په کار د کورونو تلاشي دي د شیزنه پولیسو په مرسته ترسره سي. اوس هم د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. زما پیغام امیرالمؤمنین ته دا ده چې د میدان د ولایت د معلولینو په ریاست کې د داسې کسان ګمارلي دي چې د معیدینو په وینو باندې هیله سرپه نه کوي. دا ځکه چې اول زما اقتصادي لسلو نه هم هغې خواته ده، نو ما نه شپږ زره روپۍ وخوړلې، ځکه چې زما معاش خو د درېو میاشتو پنځلس زره کېدلې، دوی ما ته نهه زره روپۍ حواله کړې. دا د یو او دوه کدو کې له تا نه هیله کوو چې دغه دومره معاش په کال کې یو ځلې راکوه، یعنی شپېته زره روپۍ لکه قرضي صاحب چې راکولې زمونږ د بن یو کار ته وشي، او داسې فکرستو ګندې خو موږ په کرایه باندې درګه در رسولو، او نور ته په خدای باندې سکار مخې ته کړه.
پیغام خو دغه شکل دی چې دغه امرجنسی د پنجشیر کې کومه پوښتنه نشته. هغه خارجي ډاکتران چې نه وي، دا داخلي ډاکتران قطعا پوښتنه نه کوي. موږ یو مریض وړی و، اول وارې خارجي معاینه کړ، تمام معایناتې تکمیل شو، او عکس یې راته هغه داخلي داخل کې نوشته کړه چې یو عکس رنګه راوړئ په څلور پنځه زره روپۍ مې عکس کابل کې واخیسته. پرون چې وویشتم د اګست و ورغلو، خارجي نه و. هغه معذف ډاکتر جراحي کې چې مشکل مشکل د ګردې و، هلته بیا تماما دویم ځلي معاینات دوی وکړل، بیا عکسونه بیا یې دوباره واخیسته. هغه عکس چې موږ اخیستی و هغه یې قطعا ونه کتل، نه نقصې وکتلې، نه کته وکتلې، چون خارجي په منځ کې نه و. موږ کومه واسطه او وسیله هم نه لرو. دا ډاکتر صاحبان ډېر سوء استفاده کوي، او څوک خلک فقط آخر کې شپږ ګولۍ نوشته کړې، دوه ځلي لاړو، تقریبا درې زره روپۍ زموږ موټر کرا شوه، هلته کوم ځای هم نه لرو. خارجیان ډېر توجه لري، دغه داخلیان ټوله خېشخوري واسطه او واسطه بازي وسیله لري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401. لا دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر لته میلوونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالي مرستې بیا پیل کړي. مارټین ګریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ګریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بې وزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بې وزلۍ په پراخېدو سوه. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا د وږي اسمبلې نه هم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وروستي سرتیری د وتلو له کبله عمومي رخصتي ده. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې په دې مناسبت ځینې مراسم په پام کې دي. تیر کال په دې ورځ له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وروستي ډله هم وتله. طالبان داسې مهال له افغانستان د بهرنیو سرتیرو د وتو لومړۍ کلیزه لمانځي چې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ډیر خراب شوی دی. د کرکټ د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه سره مخامخېږي. دغه مسابقه نن د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې کیږي. د پروانه لوبلړۍ کې د دوړو هیوادونو دویمه مسابقه ده. افغانستان توانېدلې په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا ته په 0 نمرو ماتې ورکړي. د عراق د پلازمین بغداد په زرغونه ساحه کې د پیښ سوي تاوتریخوالي له کبله 30 کسان وژل سوي. دغه تاوتریخوالي هغه وخت پیښ سو چې د عراق د یوه بانفوذه دینی عالم مقتدا آل صدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل ورور. د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تیره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ. رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماټیکو تاسیساتو مرکز دی، د ماشینګنو د ډزو او پر لپسې چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو دروتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,116 ته رسیدلی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړي دي. د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالر تاوان هم رسولی دی. د سیلابونو په نتیجه کې 3.5 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. شنون کې دغه شمیرو ته په کتو وایي چې شایي د مرګ ژوبلې شمیر خورا زیات وي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکران ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي. دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی، خو اوکراني ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي. زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراني پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي. هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندۍ پاتې سي، همدا یو وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي. ازادي رادیو ته غوښتل په افغانستان کې د مازیګر 4:03 دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د امنیت د لا ټینګښت په هدف د جنایي جرمونو او د وسلولو غلاو د مخنیوي لپاره په دې ولایت کې تصفوي عملیات پیل کړي دي، خو خلک وایي چې کور پر کور تلاشي دي د ښځینه پولیسو په مرسته وسي.
د کندز په مرکز او د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له 3 ورځو راهیسې د دې ولایت د امنیتي ځواکونو له لوري کور په کور تلاشۍ جریان لري، خو کندزیان د پیل شوې تلاشۍ په اړه بېلابېل نظرونه لري. د کندز ښار اړوند د امام صاحب بندر د سیمې د یوه اوسېدونکي خیر محمد کور هم تلاشۍ شوی دی، خو نوموړی انتقاد کوي چې د تلاشۍ پر مهال له امنیتي ځواکونو سره ښځینه پولیسې نه وې.
وظیفې لرو، کاروبار لرو، هر څه لرو، موږ باندې استو سیاسري په کور کې باید داسې نه کېږي چې 3 نفره سړیان یعنی مصاله دننه شي کور ته تلاشي وکړي، نو دا ډېر بد کار دی. له دولت نه دا خواهش لرو چې کور په کور تلاشي کې اوناسیه پولیسې ولري، ښځې ګوښه کې باید لاغې نه خپله تلاشي ترسره کړي.
د تلاشۍ پر مهال د ښځینه پولیسو نه موجودیت د امنیتي ځواکونو د نفرم نشتوالی نشتوالی او غیر منظمه تلاشی دا درې هغه ستونزې دي چې خلک ورته د انتقاد ګوته نیولې ده. د کندز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکي احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
تلاش خانه به خانه خوب است، ایده فایده مردم است. دیگه مشکل
کور په کور تلاشی شده د خلکو په ګټه ده، خو یوازې نه ستونزه دا و چې له امنیتي ځواکونو سره ښځینه پولیس نه وي او له ښځینه پولیسو پرته تلاشی د کورنیو پر رواني وضعیت منفي تاثیر کوي.
د نوموړي ولایت یو شمېر ښاریان بیا پیل شوې تلاشۍ د امنیت د تامینولو لپاره ښه ګام بولي او د امنیتي ځواکونو له چلنده خوښ دي. د کندز ښار د څلورمې ناحیې یو اوسیدونکی عبدالمبین وایي
د تیرې ورځ راهیسې تلاشي ده کورو په کورو. موږ خوشحاله له دې نه تلاشي اوسې ښه ده، ځکه چې موږ امنیت نور هم قوي کېږي او دې تلاشي کې بعضې خلک وایي چې ولاس زنانه ورسره نه وي. شخصاً د موږ کور یې تلاشي که دلته ورسره سیاسرې وي، ټول هلکان سره سیاسرې وي، چیرې تلاشي کور ته ځي سیاسرې ورسره شته دي، بې سیاسره نه دي.
په ورته مهال کې د کندز امنیتي چارواکي وایي دغه تصفیوي عملیات د امنیت د لا ښه ټینګښت په هدف پیل شوی او امنیتي ځواکونه د ښځینه پولیسو په موجودیت کې کورونه تلاشي کوي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل
په یادو چڼیزو عملیاتو کې په لومړۍ ورځ کې لسهاو مل اسلحې په ډېر اندازه باندې مهمات د سپکو درنو وسلو همدارنګه نظامي توکي نظامي وسایط د امنیتي سرتیرو لاسته ورغلي. چڼیز عملیات به تر بشپړې تصفیې پورې دوام ولري، په دې سره به د کندز امنیت لا ټینګ سي.
په کندز کې په داسې حال کې کور په کور تصفیې عملیات پیل کیږي چې له دې وړاندې د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته عملیات ترسره شوی وو، خو د خلکو له مثبتو منفي غبرګونونو سره مخامخ شوی وو.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کینو نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اکثره کسانو په وینا د طالبانو د بیاځلي حکومت پر راتلو سره د ټولو خلکو کارونه ګډ وډ شول، خو د میرمنو بیا د کلونو کلونو خوارۍ په اوبو له شوې، ځکه دوی ته په بیلابیلو برخو کې خنډونه جوړ شول. د سفر پر وخت د محرم درلودل ورته حتمي شول، د اجباري حجاب خبرې وشوې، له اکثرو دولتي ادارو څخه له دندو څخه ګوښه شوې. حال دا چې یو شمېر ښځې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ پیدا کولو لپاره نارینه هم نه لري، دوی مجبور دي چې خپلو بچو ته نفقه پیدا کړي. له هغه وخت څخه چې طالبانو په ښځو باندې کاري ساحه تنګه کړې، ځینو کورنیو ته هم دا فکر ورکړی چې که څومره هم مجبوره وي مېرمنې باید کار ته پرېنږدي. د پکتیا اوسیدونکي نرګس په دې اکله وایي
کورنۍ والا ان مې اتره زوی دی تل هم دا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلۍ لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. دا خبرې خو معمولې دي چې د ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بېغیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
د ګڼو کسانو په باور یوه ټولنه هغه وخت پرمختګ کولی شي چې مېرمنې او نارینه په ګډه سره کار وکړي او د خپلو هېوادوالو په مخ کې پرتې ستونزې یو د بل په مرسته حل کړي. د کابل اوسیدونکي نجله وایي چې یو شمېر کسان په دې فکر دي چې مېرمنې یوازې د پیسو د ګټلو لپاره کار کوي، حال دا چې داسې نه ده. لکه څنګه چې یوه ټولنه د نارینه کار ته اړتیا لري، همداسې د مېرمنو هلې ځلې هم ورته پاره برخه کې ضرور دي.
دوی داسې فکر کوي چې دا زمونږ مېرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. د ښځو نه کار کول ټولنه له فنج سره مخامخ کوي، یعنی د ښځې کار کولو نه دا معنا ونخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنی یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله
د کابل اوسیدونکې مریم هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د ښځو او نجونو پاکله داسې انګیري چې د دوی کار به ګټور نه وي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. ښځې د هر ډول کار توان لري.
زمون په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي، ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی. یا څه خو دا چې زه یو جلکۍ یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هېڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مینده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغوی اوس په دې پوهېدلي دي چې ښځه کولی شي، مینې مخکې په دې باور و چې نشي کولی، اته زړه به نه خکو چې زه بیرون کارو، خو ما ثابته کړه چې زه کولی شم. او اوس ټول را باندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلي دي چې زه کولی شم دوی سره مرسته وکړم، کولی شم چې دوی ته ګټه ورسوم.
کابل کې د غزنیوال فیشن مسؤوله سیده غزنیواله داسې ښځه ده چې اوس هم د پخوا په څیر خپل کار ته دوام ورکوي. نوموړې وایي چې د طالبانو پر اتاق سره یې په کاري چاپېریال کې ستونزې پیدا شوې، خو هغه د ستونزو ته تسلیم نشوه. څومره چې سخته ورباندې راغله، په همغه اندازه افغان میرمنو ته د کار زمینه لا ښه برابره کړه. له غزنیوالې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
وخت را په دې خواته سی غوښتي دي چې د درس په خوا کې کار ته هم مخه کړی.
ما کار کول د مکتب له دورې پیل کړی دي، اتم صنف کې هم چې ما په بیلابیل نهادو مؤسساتو کې کار کوو، بیا بلاخره دولسم صنف ما وخته زه ځان ته یو شرکت جوړ کړم، شخصي کاروبار برابر کړم. نو لاسي صنایع بخش کې افغاني کالی او همداسي زیورات د بخش کې مې کار شروع کړ چې آنلاین فروشات مې کوو، نندارتونو کې مې ګډون کوو او دکان می ځان ته ونیو. نو ځکه مې د درس ویلو ترڅنګ کاروبار شروع کړ چې زه د کور مشره لور وم او د کور کې یوازې مامور ته کار وکړي. نو غوښتل مې چې مور ته مې موقع ورکړم او زه خپل مسؤلیت پر ځای کړم.
کوم شی تاسو تولیدوي؟ آیا خلک یې اخلي، توان لري، پیسې لري؟
له پته مرغه وایم اوس د ټول اقتصادي وضعیت خراب شوی دی، کوم مالونه چې په دکان کې دي هغه نه خرڅېږي دومره. نو موږ د هیوادوال لپاره هغه کوم مالونه چې په هغه کې کم کار سوی لکه سرپتلونی وی، نو اوس سال کې ایجابونو فروش ډیر ښه ده، یعنی ایجابونه خلک ډیر اخلي. موږ دوی ته ایجابون یعنی په ښه کیفیت په مناسب به دوی ته وړاندې کوو او دوی له موږ نه اخلي. خو مګم هغه کومه کمیسیونه چې ولکه پخوا غوندې چې هغوی اخیسته په هغه ورابه اوس هغه نه اخلي هغوی، او موږ هم نسو کولی دوی ته دا په ارزانه بیه ورکړو ځکه چې موږ خپله تاوان کوو. نو دوی لپاره موږ هغسې جنسونه یا سرپتلونی چې په هغه کې کم کار سوی وي او په ښه قیمت او ښه کیفیت ولري هغه وړاندې کوو.
آیا نورې میرمنې هم له تاسو سره دغلته په کار بوختې دي که یوازې تاسو خپله د ټول شیان مخکې بیایې؟
له نیکه مرغه ووایم ما سره هغه میرمنې کار کوي چې په کلي کې دي، زیاتر په غزنی ګردیز پکتیکا ولایتو کې دي، چې دوی په کلي کې غلاسي کار کوي. نو زه غت نه اخلم او په بیلابیل کې بسو او ډیزاینو کې کار کوم ور باندې، چې دا بیا په لور به یې خرڅیږي او دوی ته د غوف سدي ورکوم. د دوی ترڅنګ موږ یوه کارخانه لرو د خیاطۍ، سپدې کې میرمنې کار کوي او خپل پیسې غدي او اجري په اساس خلی پافته کې خلی څو جوړ کمیسونه ګنډي دغه پیسې خلی. نو دا زه خوشاله یم چې زه ما یو څو کړی سوې چې میرمن ترڅنګ ودرې کوم او غوې ته کاری زمينه مسایله کوم. هغه میرمنې چې د کلواس نس کولای نو کولای شي خپل ظرفیتو څخه کار واخلي.
د راتلونکي پلانو پاکله مهم راتوي چې لدې وروسته خپل کار ته څومره پرمختګ ورکوي ترڅو ځان کورنۍ او ټولنې ته یو ماسر شخص لدې هم زیات ثابت شي.
راتلونکي پلان می دا دی چې هغه میرمنې چې په کور کې دي لیکل لوست نه سي کولای او هغه لاسي کار چلري هغه بازار ته وړاندې کړي او دغه په بدل کې اتر لاسه کی او ځان او کورنۍ بسیا کی خپل کار ته نورم پرمختګ ورکم. او هغه شمیرې ودول سی بیکاره دي غوی ته د کار زمينه برابر کړم.
د طالبانو پر اتاک سره د تاسو په کار کې څومره تغییر راغی؟ آیا له خندونو سره مخ شوی که اماس د بخوا په څیر کار مو روان مخکې ځي؟
کله چې نظام بدلی نو په هغه متشبسینو یم په کارګرو
په ټول هیوادوال باندې یو منفي اغیز لري. نو موږ په کار مې همداسې منفي اغیز درلود او بله موږ ښځې وویل موږ دا فکر کوو چې موږ ته د کار اجازه نور نه راکول کېږي. نو بیا موږ خپل عمات وکړه او خپل م ځان ته د ښځو بازار جوړ کړه. دلته مارکیټ کې بازار جوړ کړی دی خو لکه پخوا غوندې داسې نه ده کاروبار. یعنې درته وایم اوس موږ صادرات واردات نه سو کولی. یعنې په ډېره سختۍ اول موږ باید هغه له بل ځای ولېږو، یعنې له دوبۍ له پاکستانه له هغه ځای نه موږ لېږلی سو. پخوا به ښه و مستقیمن موږ لېږلی سوی. او بل دا چې د خلکو اقتصاد خراب شوی، هغوی نه سي کولی لکه پخوا غوندې راسي خرید وکړي او له موږ نه کالي واخلي.
غزنیوال فیشن کې له دوه تنو غو میرمنو سره هم غږیدلی و چې په یاد دوکان کې جامې او د سپینو زرو زیورات اخیستل.
زه مریم احمدزی یم. ما د غزنیوال فیشن خرید کړی، ډیر ښه شیان لري، ډیر په ښه جنس او په ښه نرخ. او همچنان ما یو محفل درلود د هغې لپاره د غزنیوال فیشن نه مې بعد زیورات واخیستل او افغاني کالي همچنان ډیر ښه کیفیت لري. او په دې څنګ کې ما یو حجاب هم اخیستی او هغه هم ډیر ښه کیفیت لري.
بها هستم، در پتلونی از غزنیوال فیشن خریداری کردیم.
زهره بهایم له غزنیوال فیشن څخه می سر پتلونی، افغانی جامې، پلاس جوړ شوی دستکول او د سپینو زرو زیورات اخیستی دی. دلته دوه ښیګڼی دي. یو دا چې دوکانداران ښه دي، موږ کولی شو په ډاډه زړه خپل سودا واخلو. بل ښیګڼی دا ده چې نظر نورو ځایونو ته دلته نرخونه هم مناسب دي. په دې دوکان کې تیار جوړ شوی کالی هم مخلو او فرمایش هم ورکوو، بیا یې په څو ورځو کې راته جوړوي. لغه وخت څخه چې له دې ځایه جامې او زیورات اخلم بیا بل ځای نه یم تللی. درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 40 شپږ سوه یو. دا و نننۍ خپرونه تربیه ښی چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. به هم خوشاله يم چې دی ویونه په تیرې دو سره تاسو په درنو زور کې حاضر شوم. قدرمنو دوستانو، دا ونه د مهر د حق په تړاو بحث لرو. دا چې د مهر حق یعنی څه او په کوم مواردو کې نقص کیږي، په ملي قوانینو او همدارنګه په نړیوالو قوانینو کې څه ول شي، په دې اړه خبرې اترې لرو چې په دې بحث کې را سره دی محترم عبدالوحید فرزي، افغان حقوق پوه. فرزي صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست. ما که چیرې درته وایي چې د مهر حق یعنی څه؟
السلام علیکم. ډیر مننه تاسو پوښتنه نه. حق مهر هغه نقدی پیسې او یا هم جنسی مالونه ته ویل کیږي چې د نقدو پیسو په بدل یعنی تبادله لپاره آماده وسی. یعنی هغه مال موږ متقوم وایو چې د قیمت وړ وګڼل شي، هغه مال ته د مهر په بدل کې ورکول ته دغه یعنی مهر دی ته وایي. خو اصلا مهر هغه یو امتیاز دی چې د ښځې لپاره د شریعت لخوا ټاکل شوی دی، تر څو د دې مهر په ورکولو سره د خزی او د خاوند ترمنز یو رابطه چې هغه هم مالی او هم انساني رابطه وي د زوجت لپاره مستحکم شي. مهر یو توفه غوندې حق ده چې پر خاوند باندې د خزی لپاره تاکل کیږي.
مننه کوم فرزي صاحب. که د مهر د ډولونو په اړه دوستان ته معلومات ورکړي چې یعنی مهر څو ډوله دی؟
د مهر د ډولونو په هکله به د ستاسو خدمت ته عرض وکړم چې یو موږ د تعین یعنی تعین شوی مہر لرو یو نا تعین شوی مہر لرو. هغه تعین شوی مہر ته مونږ مسما مہر وایو او نا تعین شوی مہر ته مثلی مہر وایو. یعنی هغه مہر چې د نکاح په وخت کې تاکل کیږي هغه ته مسما مہر وایي او هغه مہر چې تاکل شوی نه ده هغه ته بیا مثلی مہر وایي او هغه د هم مثل مانند دی خزه سره چې کوم خزه مثل مانند وي هغه سره په نظر کې نیولو سره بیا تعین کیږي. دوهم تقسیمات چې ده هغه بیا مهر معجل او مهر معجل ورته وایي. یعنی یو په عین ده یو په واو امزه سره. هغه مهر معجل چې په عین سره دی هغه یعنی په عجله ورکول کیږي سمدستی ورکول کیږي. او هغه بل مهر چې معجل یعنی میم واو امزه سره معجل دی هغه بیا هغه مهر دی چې بیا پستم د ورکولو صلاحیت خاوند ته سپار.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د مهر د حق په تړاو څرغلي کڅنګ
په نړیوالو قوانینو کې ځکه د مهر موضوع یاد شوی نه ده چې دا د خصوصي عقد په اکله یو قاعده ده. یعنی په ځینې هیوادونو کې د مهر حق سته په ځینې هیوادونو کې نسته. نو د دې له امله په نړیوالو قوانینو کې دا ذکر کیږي نه او په نړیوالو قوانینو کې د بشر حق ډیر مهمه ده. دا خو یو خصوصي عقد پورې مربوطه موضوع ده.
په ملي قوانینو کې څنګه فرضی سه
مهر په ملي قوانینو کې حتما راغلی دی ځکه چې دا ملي موضوع ده یو داخلي موضوع ده. مثلا په ایران کې شتا په افغانستان کې شتا په پاکستان کې شتا په ځینو داسې هیوادونو کې شتا او ځینې هیوادونو کې بیا دا موضوع راغلی نه دی. مهر په قانون مدني کې د افغانستان مدني قانون کې ډیر په صراحت سره راغلی دی او دا تقسیمات چې ما تاسو ته مخکې وویل هغه په ملي قوانینو کې یعنی د مدني قانون کې ډیر په صراحت راغلی دی.
فرضی صاحب ولې او په کومو مواردو کې دغه حق نقص کیږي؟
از چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړم دا مهر چې دا یو حق ده دا غوښتل کیږي دا ورکول کیږي نه چې د ورکولو په صورت کې بیا نقص شي. یو څوک چې خپل مهر وغواړي هغه مهر باید ورکړل شي ورته او که ونه غواړي بیا هغه په دې معنی ده چې یا یې بخشش کړی ده یا یې نه غواړي یا یې غواړي چې دا مشترک ژوند په ډېر خوښي سره تیر شي نو د مهر په قصه کې نه ده. او که وغواړي هغه د محاکمو له لارې نه د جرګو له لارې نه او هم د حقوقي قضایي له لارو نه ښځه ته ورکول کیږي هم د نکاح د موجودیت په صورت کې او هم د نکاح د فسخ یا شکیدلو په صورت کې هم ورکول کیږي.
یو ښځه په کوم حالاتو کې او څنګه د مهر حق اخیستی شي؟ البته
مهر د نکاح لازم او نافذ مونږ ورته وایو په صورت کې د ورکولو یعنی هغه کیږي ورکیږي یعنی باید ورکړل شي. دا چې په عین زمان د عقد کې ورکول کیږي یا پس له عقد نه بیا ورکول کیږي یا شل کاله بعد دا عقد نه ورکول کیږي دا موضوع ډیره مهمه نه ده. خو د یو نافذ او لازم عقد د نکاح د عقد په صورت کې د مهر ورکول لازم ده.
دا چې د مهر حق نقص نشي فرضی صاحب تاسو کوم وړاندیزونه لرئ؟
یوازینی لار چې د حق ورکړل شي او ضایع نشي دا چې باید د واده په وخت کې هغه شرایط وټاکل شي چې د کومې لارې نه دا مهر ورکول کیږي او په سر کې باید دا په نظر کې ونیول شي چې د هغه څوک چې مهر ورکوي د هغې توان وسنجول شي. داسې نه چې یو شخص د خپل یعنی روزمره خرج توان نه لري په هغه باندې ډیر یو ګران مهر وټاکل شي بیا هغه د ورکولو توان نه لري. نو باید په سر کې دا موضوع په نظر کې ونیول شي چې د تاوان موضوع به وسنجول شي، او هم د مهر د ورکلډو په صورت کې دغه مشکل یعنی منځ ته نه راځي.
په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په تړه.
زموږ نظر دا دی چې په قوانینو کې یعنی په وضعي قوانینو کې د مهر د ورکولو پروسیجر باید وټاکل شي، یعنی داسې یو پروسیجر وټاکل شي چې هم د خاوند د ضرر سببونه ګرځي او هم ښځې ته د مهر د ورکولو زمینه مساعد شي، داسې نه چې د خاوند خاوند باندې ظلم وشي یا د مهر د ورکولو زمینه محدوده شي. داسې یو پروسیجر باید وټاکل شي چې هم خاوند وتوانیږي چې د مهر ورکړي او هم د مشترک ژوندانه اگر رسم و رواجونه و شرایط په نظر کې ونیول شي او هم ښځه خپل حق ته ورسیږي.
ډیره مننه کور ودان.
تاسو هم ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
قدرمنو دوستانو، تاسو د عبدالوحید فرزایی افغان حقوق پو خبرې د مهر د حق په تړه واوریدی. دا وخت د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو موړاندې کړه. تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو پوزر کازري او تاسو ټول په لاس پرو علامه مل شه خوشاله اوسئ.
پیڑ میں پمخ مخ باندې خړلې دي بیګم ستا په غم کې یارا مخلری سفر سنت دشاڑ منورا ٹول یار دتلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر چڑلی دی دغم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی پڑلی دی بیگا مستا پغم